سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلاست وایم پایل به د خبرونو په لنډیز باندې وکړو د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی د وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولې په اعلامیه کې د غنمو درملو واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل زینو سرچنو بیا ویلی چې د غدواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دیم ازادي رادیو ته غوږیست له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده په همدې تړاو افغانستان ته د 9 میلیون ډالره نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 9.5 میلیون ډالرو ته ورسېده دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پر وویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د په بخښنې سره د اوکراین په سیوردینیتس ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیه خپل بریدونه ودروي لاند خبر نو مواردل کولای شي په تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو ده پروګرام معرفت د پاکستانی طالبانو د تحریک اټي ټي پی وسله والی ډلې او د پاکستان د قبایلی جرګې غړو نن په کابل کې خبري رواني کړې دي په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کیاو
هند یو پلاوی کابل ته تللی
کابل ته باندې هندستان هواد راغلی او د مسولین سره د لیدو کتو پروګرام هم شته
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره د پلاوی کابل ته لیږل او له طالبانو سره هم خبرې کوي همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری او رسیدي صفه کېده ته ضرورت لري داخل د تیاری پاکاري کېږي تشنابونه پاکيږي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلی جرګې ترمن د سولې خبرینن دویمه ورځ په مخ روان دي د قبایلی جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی والی شوکت الله نن ازادي راډیو ته ویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دي د طالبان حکومت هم د خبرې تایید کړي خو زیات جزئیات نه دی ورکړي په دې اړه پام وکړئ د رپورت ته
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنوي خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د زینو چارواکو لقوله ویل دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي. هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پایته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به ایواز له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي، دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمه کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیم اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان په بیلابیلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولی دواړو غاړي خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بي ثباتي مستقیم یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخت مخکې په خوست او کونړ کې چې بمبارو شوی و، سو دغو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي لغړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته حسولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیرې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوې، مشری د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبري شوي، ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدی په اړه به خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته لراته ګوړاندې له پاکستانی لوري سره هم کتلی. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوی هوکړه د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پایته ورسیده. که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا پاړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال سانګې ته ویلي دي چې پاکستانی طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامی عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپل وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتل د قبایلی جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واوریده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته پورته کیږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ایزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره احمد شیبر خبرې کړي.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب وو، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2008 کلونو کې قرارداد شوی و چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په غوباندی حکومت یو څه کار هم کړی و چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلي. هغه دی عملی شي او په قبایلی سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دی، هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ایز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل اغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او برتراسي په هم باندې ژوند وکیا، مونږ وو چې کولای شو چې تاسو ته په سیمه ایز ډول باندې په سیاست کې برخه درکو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو. او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه دی، نو مونږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو د پاره کڅ په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخې اسلامي نه وینو د پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام وي او د پاکستان د حکومت لخوا قابل احترام یو وکیل
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامي دی البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي
همدغه د اختلاف نقطې دي یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږه اسلامي حکومت لرو یا شری حدود نافذو خو هغه وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام لکه څنګه چې په افغانستان کې پتیر حکومت کې اسلامي نظام وو داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلې چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي پاکستان کې هم ورته ډول ده خدای چې نام لیکيږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده په ډیرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کیږي دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته ده دلته د نظام کمزوریانې دي د حکومت کمزوریانې دي نه په نظام کې نیمګړتیا خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډیر مشکله مرحله ده پاکستان تر شدید فشار لاندې ده دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوختلو کو په تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډیر خطرناک عمل وو او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي کده ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بلاکس او بل پاکستان خلاف عملیات کوي بل تر د پاکستان اوس په دې پویږي چې په خوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره به د تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلی سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړی وو د بې مسارف په امریکایانو ورکول او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بې فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کاروي
له خبريال او د سیمې د مسایلو لښنون کې سم یوسف زی سره د احمد شیبر خبري وی چې د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی او د پاکستان د قبایلی جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مکسره شریک ک
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې شل زره میتریک ټونه غنم دیار لسټونه درمل او د کورونا 15 لک ډوز واکسینونه مرسته کړې دي په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبري کوي په دې اړه پام کړئ دغه رپورت ته
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د هندي پلاوی سفر د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدل او پر بیلابیلو مسایلو باندې طالب چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ ته د اوسو کابل ته وه د هندستان هیواد راغلی او د مسولین سره د لیدو کتو پروګرام همسته دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو محترم وزیر صاحب سره لیدن لري ورسته به ان شاء الله جزئیات خبرې سي او دراته کې مقتای ده
خاغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت پاره څه ونه ویل خو د هند بهرنیو چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت دی لوړپوړي سکرتر په مشرۍ او پلاوی کابل ته رسیدلای په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند له خوا د بشری مرستو چټکتیا د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالی ملاتړ هند کوي او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی بل طالبانو سره د خو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنه هم ولري د اعلامي په حواله د غشان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استادو سره هم وویني چې د بشری مرستو د ویش مسولیت لري هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشری مرستو بیلابیلې کڅوړې دغه هیواد ته استولې چې غنم او درمل پکې شامل دي کابل ته په داسې حال کې د هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوې وو د هند بهرانه او چارو وزارت ویلی و چې طالبان باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تیر ورځ د قبایلي مشرانو او 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخوانی سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلي دي او د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان له غړو سره د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. طالبانو د دغه پلاوی راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقاف ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقاف وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست ټول ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقاف ریاست پریکړه کړې ده چې د دې نو ورسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله او شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب نوم اخلي. د اشراط له نگاه دا یو مستحب کار ده باید وشي.
خو د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو راڅرګند شوی او نه چا غاک اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه وی لیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وی کړای د جمعې په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل
شرعی بڑا نہ لگ رہا تھا اور شرعی کو کہہ رہا کہ اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي. خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لوري تایید شوی دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د څلورو یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري. خو په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږکال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوې او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د رواني جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به اته لوبډلې ولوبیږي چې ټولې 22 لوبې به پکې وشي او شل ورځې دوام وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله. لا دې ماتې وروسته هم ښاغلی دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به یې د لوبې پایله متفاوته وي. افغانستان د فوتبال لوبډله د ویتنام له لوبي ورسته نن د هند په لور خوځیده چې د اسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپل لومړی لوبه د جون په اتمه د هانګ کانګ په وړاندې وکړي، او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن پر لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا د لوبي په چا د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبي په لومړۍ ورځ ختمه منه شوه. نیوزیلندي توپوهونکي د انګلند د توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلیدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي اوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او خیچاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شپیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلودو ته د چمتو کېدو په حال کې دي، او دوی هیله مندي چې تر وی یادو میاشتو پوري د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلن لامل یتیم رستيال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي، او لمړی ترې پښتنه کړي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې ورستوي کې د امارات ولې به کمپنۍ سره لاسلیک کړي، دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسي؟
دا به کله چې ولوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درې دوته د ټرمینل په مخصوص ساحه کې درې دغه مجبور چې مسافر کوسي او زینه ورته راوړل شي، او بیا کارګو یا د مسافرینو باګیج او بکسونه کوسي، او دا رقم تیاری او رسیدې صفاکیده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاری کېږي، تشنابونه پاکيږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوري وي، ته تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکيږي، بیا الوتنې ته چمتو کیږي چې بیا ورسته بیا ورته مسافر انتقالیږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوي لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باريږي. بعد دغه الوتکه شاته پوری وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي، او بیا انجنونه چالان شي، او بیا الوتکه د انجن په ذریعہ حرکت کوي. جمع د بعضی خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغه ته بورډینګ پاس ته ځي کیږي، د هر الوتکې د پاره مانیفیست د پرواز یا لیست مسافرینو ترتیبیږي، او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفیستونه ترتیبیږي. دا ټول هغه چاري دي چې په دای خدمات پوری اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنی د کاک تر نامه لاندې شي، یو شرکتي کمپنی د دې کمپنی په ذریعہ تر سره کیږي.
دا خو د زمکه هغه خدماتو چې دغه کمپنی سر ته رسوي، نور خدمات کنټرول رادار ده، د الوتکې د کیناستو پورته کیدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چارې دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅه منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نکي، او ک ډیره نور برخه پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نور برخه پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنی چې د الوتکې امنیت او هغه مسافرین چې الوتکې ته جګیږي، د هغه امنیت او هغه کارګو چې په الوتکې کې باريږي، د هغه امنیت تو تلاشی او چک د مسؤلیتي لحاظ او د امنیتي لحاظ، دا ټول بیا د بلی کمپنی په ذریعہ شاید تر سره سي چې دغه ته د هوانوردی خدمات وای، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د ولسمي زمیمه په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره سي، او د دې لپاره لازمه ماشينري په کار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پر هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پر د میدان د څو چک پوینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکی پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکی کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او ک دلته خبره د زواکونو د ځای پر ځای کېده هم کېدل؟ داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې چیرې دغه د مدیریت چارې خدماتونه دوی اخلي، نو خپل ځواک به هم هلته ځای په ځای کوي. آیا هدف د ځواکونو دا او کړي امنیتي کسانو یا د هغه مسلکي کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودې، قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخکې چې ما درته عرض وکړ، د هوانوردی د امنیت مسله وو چې دې به باندې موږ د دې سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د غوي تفاوت درلودي د نور ملکو سره یا زموږ د شرایط سره جنې ټکی وی چې توافق تر نصر رسیدلو. او
کولای شي چې راته وي چې اختلاف په څه کې دی، مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم مو او د قیمت یعنی نو نویت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی تر سره کوي، یا بی او ټی سیستم چې ورته یې بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي، او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد د انواع د قراردادو دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښته او کوم شی چې دوی غوښته زموږ شرایط لسته تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت دې ته چمتونه په کوم شرایطو چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روانې دي؟
بالکل بالکل، زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستی دی. موږ وسم که چیرې دوی مراجعه وکړي او ادامه ورکړي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه یې سره موافق شوي، موږ حاضر یو چې دوی سره ادامه ورکړو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل، ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د ښکته کېدو پورته کېدو نور دزګاوې رادار د لمنځه وړي وو، آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوي وو په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته رغول شوي؟
بله بله، الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللي وو، لکه تاسو چې مخکې ویل، حتی د رانوي په مخ باندې د څراغونه، د رادار او سیستم، د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته وایي رادار اپروچ، آی ایل ایس سیستم، د وی او آر سیستم، دا هغه سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو یې د لسهاو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی وو او د بعضو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی وو، هغه دوی د ځان سره وړي وو. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکي کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربي په کومک بعضی د دې پروژات د بیرون نه راوړل شو، بعضی همدلته ترمیم شو د انجینرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوي دي. اته د رنوی د څراغونو سیستم تقریبا د دوه میاشتو ستړیا او کار نه وروسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده، آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلي حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله، د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولیږي، ولی د کنټرول لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولېدله، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی، ځینې درې رادار نور نوی نصب شوي چې هغوی ته هم امیدوار دي چې ډېر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې، چې هغه به هم ډېر ژر فعال کړو د همغه تالش د کمپنۍ په کومک باندې، او یو رادار په کندهار کې دی چې ډېر جزیرو غنیاتو تخنیکي مسایلو ته ضرورت لري، هغه به انشاءالله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلا د تخنیکي پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوو، ولی رادار فعال دی. نو دغه هغه چارې دي چې ورو ورو زموږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته ووایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تېره بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوار یم چې ډېر ژر، په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډېرې هغه پخوانۍ مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې، پی آی ای، دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ راتګ کوي، همدارنګه د قطر د هیواد نه ځینې کومکي مرستې را رسیږي، د دوبای نه ځینې کومکي کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکي مواد افغانستان ته رسوي، د الوتنی کیږي او میدان آماده دی، هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته. د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوال الوتنی د کابل نه دوبۍ ته، د کابل نه استانبول ته، د کابل نه انقرې ته، د کابل نه جدې ته، د کابل نه تاشکند ته، د کابل نه کویت ته، په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنی ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی. بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکی وسایلو چاغه په دې لټه کې چې دا به ټول تکمیل کړي ان شاء الله. نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجي او د یو تعداد د راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلن لا عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مو مرکه اوریده. دا وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونو ته. افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نه میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوې دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي. له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 10 ته لوړ شوی، معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
درندوستانو د مخکخی خزی د خبرونی اوریدلو ته خراغلاست. نن په افغانستان کې د میرمنو د تحصیلي، کاری او په سیاسي او اقتصادي برخه کې د دوی وسنۍ حالت څیړو. افغانستان ته د طالبانو په دوامځلي راتګ سره څو پرله پسې فرمانونه او حکمونه د میرمنو په اړه صادر شول. د حجاب پاکله د ساور په ولسمه نیټه حکم صادر شو چې پکې چادري تر ټولو غوره حجاب وګڼل شو. د تاګراتک پر وخت د محرم درلودلو خبرې هم یاد شوې. د طالبان حکومت وایي چې میرمنې دی وګده واټنونه پرته له محرم څخه سفر نه کوي. لښپګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د درس ویل اجازه ورت نه کړل شو. خځو ته کاری ساحه تنګ شو. نن پام دی اکل خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. لمون سره میلمنې دی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شینکی کډوخیل او د خځو د حقوقو فعال روهینا وردک. دوړو میلمنو ته خراغ لاست وایم ستړي په خیر راغلی. په پایل کې میرمن شینکی کډوخیل ترجو، په افغانستان کې دینجونو د زده کړې او تحصیل وضعیت تاسو ته ډول ګوري.
باید وایم چې په افغانستان کې د پخوانم چې مخکې نه چې جمهوریت سقوط وکړي د ځینې مالی ستونزو د لاسه او همدارنګه د امنیتي ستونزو د لاسه یو تعداد نجونه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې وې. بیا هم په هر کلي کې موږ ښوونځي درلودو او لوی تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه نجونه کولی شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. متاسفانه کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو اولین کار یې چې وکړ هغه ټول محدودیتونه یا هغه ستونزې له ښوونځیو نه شروع سولې. ښوونځي رخصت کړل د نجونو. وروسته له یو څه مودې نه چې څنګه چې هم ټوله دنیا ډېر متعجبه شوه او ولس هم همچنان.
بله، له موږ سره په خبرونه کې روهینا وردګ هم شته. له تاسو په واورو چې دغه د ښوونځي ستونزې آیا دا تخنیکی دي که سیاسي؟
تعلیمي ستونزې راځي په داسې یو جغرافیا کې چې تعلیم د ښځو د نارینه د ټولو حق دی. حق طبیعي حق دی چې خدای ټولو ته ورکړی ده. نو په اوسنی شرایط کې سړی چې داسې حالات تحلیلی وی د خوانځي وبسته کېدل حتمان خامخا کوم سیاسي دسته ورته ده. په دې چې یو ټوله د اکنا اوسینی نظام د افغانستان په ګټو باندې ولاړ وی، نو د ښځو تګ ورتګ، د ښځو درس ویل، یعنی د ټولنې پرمختګ خو دا چې بیا څه لاسونه د دې شاته دي او څوک یې نه غواړي چې د ټولنه پرمختګ وکړي، دا به پاتې شي سیاسي بوته چې سیاسي بحثونه به چیرته ورسوي. خو د ټولنیز نگاهنه یوې ټولنې ضرورت لري دې ته چې یوه ډاکټره ولیري، یوه معلمه ولیري، په زمن کې په سیاسي برخو کې، اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې د ښځو ونډه اخیستل د نارینه سره یو ځای د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو رول په دې چې موږ تاسو ورځ تر بلې د دې شاهدان یو، اوس هم د دې ټینګار له امله چې خلک، عام خلک په خلکو باندې راولل، د دې متحدینو کوم چې دوی ورته تعهد کړي وو د فشارونو له لحاظه راغلل، ښوونځیو ته شپږم صنفو پورې اجازه ورکړل شوه. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې زموږ تاسو خویندې په ډېر امید سره د نوي تعلیمي کال پیل سره مکتبو دروازو ته ودرېدل او په څومره نا امیدۍ سره دوی بېرته کور ته راستانه شول. نو اوس هم که چېرته دا خلک د افغانستان پرمختګ غواړي، خپل فرمانونه باید یو نظر کې واچوي. ګوره د ښځو دپاره تنها د نن تحصیلي نظام باندې، موږ تاسو ګورو په ټولنیز نظام باندې په دې باندې تحریمونه وضع شول، ښځې مظاهرې وکړل، غږونه یې څه خبره پټ شول، ښځې بندیان شول، څوک یې پوښتنه ونه کړله. په څه چې دا خلک سیاسي هر څوک چې دی د شاه هر لاس چې دی قوي باندې د پرمختګ مانې دی نه غواړي چې یو سوکاله آرام افغانستان او په یو ټولنیز نظام سره پاتې شي.
بله کارخیل صاحب، ازادي راډیو ته په راغلي پیغامونو کې د خوانځي او زدهکونکو وایي چې دوی ته ویل کېږي چې هغه چاپیریال برابر نه دی، مناسب نه دی، طالبان یو مناسب چاپیریال جوړي بیا به خوانځي پیلېږي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ آیا په خو کوم چاپیریال کې چې د زدهکونکو زده کړې کولې هغه مناسب نه وو؟
دا صرف یو بهانه ده د لپاره چې خلک دې ته امیدوار کې چې ګویا دا چې اپریل کې چې ولته تیګ پرته وی، البته زه پراته او البته بل مصیبت کوم چې اپریل د چی شي چې اپریل مشکل شه دی. ګوره دا یو لوی جفاده، یو ستره جفاده. زه فکر کوم از ما پان باندې دا یو بهانه ده چې څنګه افغان ولر طالب څخه محروم شي. د افغانستان دښمنان په دې باندې ډیر خپويږي چې چیرې افغان مېرمن باسواده شو نو د افغانستان راتلونکي نسل به باسواده روزل کیږي، هغه بیا د اسلام له چانه نزده که اغبا پخبال یو خو مسلمان می، اغبا پخبال ملی گرتو بانی پیگی، اغبا پیگی چه افغانستان تنگ وشغوری، افغانستان تنگ آباد کی. نو پا هم دی خطر دیوی بی سواده مور با اولاد بی سواده وی، بیا با ما غیوی چی دی پاکستان په سیاسي مدرسو کې به زدکړې کوي، بیا به نماغه کوي چې افغانستان بیا څو پلی شات اچوي. دا د دښمن یو امدي حرکت دی او دا متاسفانه هغه چا چې په سختري مدرسو کې درس ویلی هغه هم داسې فکر کوي. ولسته نشي ویلی چې زه د تعلیم مخالف یم ځکه چې شرعي توجیه نشي ورته کولی، بلکې همدغه بهانه چې زه چاپریال پنځه کاله د تیر زه چاپریال برابر نه کړ. اوس ګوري هغه سالم محیط د زده کړې محیط دی، منګه هیڅ کله منګه داسې او پیښه نه درلوده چې هغه ته منګه ګوته ونیسو او مانی دې سوسی منګه خپل بچان د تعلیم څخه محروم کړو. که په ټولنه کې څو دانه ولګرد او فاسد لوچکلکان وي او مزایمت کوي، مګر لوچکلکان بل سلو نفر نه به هم نه زیاتې په داسې راسره د افغانستان کې هغه کنټرول کړه. تول په ملیون هاو ما جوړ له درس نه محروم وي، دا کوم انصاف ده؟ دا کومه عدالت څه ده؟ خو به دغه سوتي مسلاس کې په کوڅو کې ګرځي خو ساتي دین چې دوکې د مکتب مخه، اما نجونه ولا محرومه وي؟ دا یو بهانه ده چې دوی کوي اصلا چاپریال موضوع نه ده، دا یو سیاسي موضوع ده او دوی به هغه نه سپوسي چې څومره افغانستان ته صدمه رسوي، څومره هغه بنیادي حق ده چې اسلام په اقرا باندې په لوستلو باندې شروع سو، په دې کلمه باندې شروع سوی ده. اسلامي توجه نه لري، فقط هغه افغاني تنگ نظری ده، کلیوالي تنگ نظری ده، د نجونو په خلاف باندې ذهنیت پیدا کړی ده. هغه اوسغوړ اسلامي توجه کې هیڅ خبره هم نشته، د دښمن یو توطیه ده چې متاسفانه دوی نادانسته هغه عملي کوي.
کله چې طالبان وخت ورسېدل یوازې د زده کړې ستونزې نه دي چې افغان جنې ورسره مخ شوی دي، ځینې نور مسایل هم دي چې د خبرونه په وګدو کې به خبري ور باندې کوو. اوس غواړم اوریدونکو ته دا وایم چې تاسو کولی شئ چې په واتس اپ باندې هم لیکلی او هم غږیز پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 1 4 6 8 1 او په مستقیم ډول هم کولی شئ چې زنګ وهي او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ 00 4 2 1 1 4 6 8 1 د زبنګ د ټلیفون شمیره ده. رازو میرمن ورداکتا تاسو بداره ته وای چې پراته لزده کړو نه مثلا کاری بندیزونه هم لګیدلی دي، لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې میرمنو به کار کاوه او کورنۍ ته به یو مړی ډوډۍ پیدا کوله. د دغه میرمنو ستونزو ته راسو چې په دوی باندې کاری بندیزونه لګیدلی دي، دوی کورنۍ دوی خپل لڅړه ول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
طالب دی شینا ویرلی دی، هغه دا دی چې چیرته په ټولنه کې فزې پرمختګ وکړي دی ته یو عموم خند رامنځته کیږي. عموم خند پندې معنا چې یو نسل روزل کیږي دی یو نوی مفکوره سره. ته خزو باندې د کاری بندیزونو لامل او یو خامخا مشکلات به ورته زیاته شوي وي، د اقتصاد لهدا ورته مشکلات هم ته شوی، د ټولنې د عمومي سطح روحي کار راول مشکلات پیدا شوی دي. په ټوله کې موږ تاسو د خلک پیدا دي چې د ټوله فامیل سرپرستی به وفزه کړل، اوس چې طالب راځي مختلف پلټې دي تکا ګوري د په دې برخه کې د دې فعال یم، د دې استازیتوب کړل او سم کوم. موږ یې د سره تقریبا څو ریکارډ او پورته ورته کیناستو ورډي ونیولې کې دا مسله باید حل شي. په دغه موارد کې باید وغږیدل شي، بس وکړي راشي په یو میز یو گفتگو به رامنځته واچو. حل لاره شي دی، حل لاره تاسو هغه خپل شرایط ووي، موږ د خپل شرایط ووي په دې شکل نه کیږي.
کارو خیل صاحب، که تاسو درته وایئ چې په حکومت کې د طالبانو د امر غلي چې میرمنې د پراته له محرم څخه سفر نه کوي چیرې دي نه ځي، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه اکثره میرمنې د سړي چې دوی محرم نه لري، د دوی دغه ستونزو ته څه ډول دی او د حل لاره پیدا شي، او دا موضوع څومره میرمنو ته له رواني اړخه په دوی باندې فشار راولي؟
یو خو غواړم چې وایم په دنیا کې ثابته شوه ده تجارب و ثابته کلاس سرویکان و ثابته کلی هغه ملکونه ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې زیاتره سرمایه گذاری کلی نجونو په تعلیم باندې همدارنګه د تعلیم د کار و د فعالیت د پاره د سفر د پاره د هر څه د پاره پیسې هغه تحرک یا حرکت یا سفر دا مهمه ده. همدا خطر ده چې اول د درس انجوري محروم کړل، دوم له سفر څخه له کار څخه له فعالیت څخه را تاګور تاسو دا چې ګویا د محرم نه لري. اول افغانستان په واسطه مملکت نه نه ته کوم دوه پنځوس مملکت مسلمان دي زیات یې کوم په ملین هاو کسان مسلمان دي او په هیڅ مملکت کې دغه د محرم موضوع او فرلوس دا یو مسله نشته ده. دنیا خپل مشکل حل کړی دی، ځکه چې محرم موضوع هم یو اختلافي موضوع ده، لکه اته د حجاب باندې چې د جنابان خبرې کوي روایت او مختلف قصیدې چې هغه په کتلو باندې دا یو اختلافي موضوع ده چې مطرح شوی. اما کله چې د محرم په موضوع په فلسفه باندې توجه وکړو نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې فقط مسله د لارې د تګ را تګ ستونزې وي، وسایل چې استفاده کېدل د مسونو وسایلو یا په خره باندې سفر کېده یا په اوښ باندې سفر کېده یا په اس باندې سفر کېده لارې سختې وي، او همدارنګه معلومدار په لارې کې داسې کسانو چې لارې نه امنه ساتلې نه غله وي یا مزاحم کوونکو، نو ځکه چې ډېر وخت کې اصرار په همدې باندې کېدلو چې باید خزه یعنی یو رقم ختمی و چې باید محرم سره سفر وکړي تر څو پر نارینه دي ته وڅېوي حضرت پیغمبر او صحابه چې د خزه واځي پر نه دي تاسو باید سره سفر وکړي. خو مختلف روایت مونږ لرو چې هغه ته په کتو باندې د معلومیږي چې په وخت کې هغه واځي دلیل د محرم یا بدون د محرمانه سفر فقط د امنیتی سنځي، ځکه چې عدی ابن حاتم څخه روایت شوی دی چې یو کس راغی حضرت پیغمبر ته د لارې څخه شکایت وکړلو، نو چې په لار کې غله دریږي مزاحمت کوي، نو بیا حضرت پیغمبر ورته ویلي چې داسې وخت به راشي عراق څخه به کعبې ته یو حزبه په یوازې باندې به سفر کوي، یعنی لار به دومره خوندي شي. اې د معلومیږي چې وخت چې حضرت پیغمبر دې خبر ته اشاره کوي، یعنی چې دا د ټوله قدر به د خپل هم بیا هم د څخه روایت شوی چې ما یو وخت کې ولیدلو چې له هیرینې یوه ښځه په اصلاح په اوخ باندې سپاره یې په کاجاوا کې سپاره یوه ښځه یوازې روانه وه د حج مراسم ته. بل په خپله امام مالک وایي چې ښځې کولی شي چې خپله یو ګروپ کې ښځو بیرون د نارینه له ولاړ شي حج ته، یعنی ګلدلته د نارینه او تاک له ښځو سره حتمي شوی نه دی. ابن تیمیه وایي چې کله چې لاره امن یوه ښځه کولی شي بدون د محرم څخه سفر وکړي، هغه فرضي سفر وي که هغه مستحبي سفر، یعنی دلته ستونزه په هغه کې نشته. د نو اوس خو سفر په تیاره کې دی، یو څوک له کابل نه په تیاره کې کښېني په واشنګټن کې کېدی شي کته شي، هلته نه څوک چاته لاره نیسي، نه څوک چاته مزاحمت کوي، نه څوک چا باندې تیری کوي، یا مثلا که څوک تحصیل ته ځي هغه پانتونونه هم داسې یو چاپریال لري، په هیڅ پانتون کې چا باندې جنسي تیری نه ده شوی، نه چاته څوک مزاحمت کوي، یعنې دا سیستمونه دومره اوس خوندي پاتشوي چې هیڅوک چاته په هیڅ شکل باندې هیڅ نو مزاحمت نشي کولی. اوس تاسو ګورو سعودي عرب کې دا مشکل حل دی، دا په پاکستان کې حل دی، دا په اندونیزیا کې حل دی، دا په اماراتو کې حل دی، دا په عربي ملکونو کې حل دی، خو یا په افغانستان کې دغه ټول هغه یو مده یو سیاسي مسله دی، د ښځو کنټرولول، د ښځو مهارول، د ښځو له ټولنیز فعالیت څخه بې برخې کول، دا یو سیاسي اقدام دی، دا یو ځان سیتیزي ده، او د ښځو مطلق د هغوی حق له پښو لاندې کول. درې څلوېښت کاله کې په افغانستان کې څومره نارینه ووژل شول؟ آیا دا ټول نارینه مجردان وو؟ داسې مېرمنې نه درلودلې؟ موږ داسې مېرمنې لري چې نه زوی لري نه مېړه لري، ورور هم نشته، ده پلار هم مړ دی، یا همدا وایي چې واده یې نه ده کړی، اوس عمر یې زیات شوی دی، نور کسان هم له بینې تللي دي. دغه ټول مسئله دی، حتی دغه د حجاب مسله په اسلام کې یو وخت کې کنیزو باید تاسو ځان به پټ کړو، هغه ښځو باید تاسو شکنجه کړي، ولې ځانونه هم پټ کړي دي؟ ځکه چې هغوی باید کاروبار کوو، فعالیت یې کول، چې تاسو زر خم ځانونه مه پیچئ. یا مشان ښځو په دا موضوع حل دی، نو مطلب دا ده چې هغه څوک چې د ډوډۍ پیدا کوونکی دي، د خپل کورنۍ دپاره چې هغه کار و فعالیت ونه کړي، سفر ونه کړي، څنګه کولی شي خپل بچیان مثلا پیسه هغه تمویل کړي؟ یا دا رقم کاری سفر به وي، همدارنګه د تداوي سفر به وي، د تجارتي سفر به وي. دغه ټول محدودیتونه دي چې بلا وجه بدون د دلیله، ځکه چې دنیا څه مشکل حل کړی ده په افغانستان کې، دا بل مشکل پېښ شو. نو دا د خسر یو د خسر د حقونو تر پښو لاندې کېدل دي، دا یو غیر مسؤلانه کار دی، او امیدوارم چې دې باندې ته نظر وکړي. ځکه چې ټول مشکل همدغه د امر بالمعروف او جناب وزیر پیدا کړی ده، چې د نه پیغام د چیرې دا درس ویل ده. کاشکې داسې یو ښه پوهنتون د دنیا ولاړ شي چې پوه شي چې دوی دا کارونه په دې ښځو په اړه دا قصدي کوي، او که دا واقعا د معلوماتو دومره محدوده ده.
قدرمن دوستانو، د ټلیفون په کرښه هم یو اوریدونکی لرو، له لغمان څخه همدرد، د دوی خبرې به سره واورو.
خورجان، اول تا ته سلام، او بیا د ازادۍ راډیو محترم او کارکونکو او میلمنو ته سلام وایم، اوریدونکو ته هم سلام وایم. نو دما خو یو نظر دا، یو لنډه غونډه په خپل نظر خو می دا د سبیل شکه چې د افغانستان یو متعلم جنکیاري نه دی لستون سره مخ شوی، بلکې د ټول افغانستان عموما خزي هغه په خارو کې دی، هغه په اطراف کې دی، ټول لستون سره مخ دی، د بیلګې په شکل سره کدی یو خزي بچی نه هري نو خزه به سه خوشحالي ولري، هغه ته به حتی تعلیم هم په یاد نه یو، کدی یو خزي میړه یا خاون یا ورور یا زوی بیکار ای په میاشتو کور نه تش زیما خام تش بیر ترازی، او خلک مو صفته مې نو هغه کور کې بس خوشحالي. نو بیل شکا ټول خلک له مشکلات سره ستوند یو پات سو دي چاپیریال په اړه کې مې دغه نظر ده چې موږ نه یو د اسلام چاپیریال موږ لرو، شکر د مسلمانانی، او دویم دی د افغانیت او د پښتو چاپیریال موږ لرو، دا موږ نه هر وخت چاپیری پریم دا د سیمنګ نظام لرو، د نظام چاپیریال ته برابر ده، او بل په خطر مې لدی خويند نه دغه ده چې په دغه حالات راوستلو کې چې په دیامو خلکو په ټول خزو نور راغلی ده، په دې کې څومره مسول نړیوال دي،
دوی خطول تجمنی ورکول سی خزو حقوق محفوظ دي او د سرتینو باندې به معاملې نه کیږي او پدی باندې کیږي دا خو پارشي معاملې سره ده نو سپدی کې دوی څومره مسول دي دا داخلي خلک پرې ده هم پختنه و ماننه
بله وړاندې مو د یو اوریدونکو هم درد خبري واوریدې چې دغه پښتنه تاسو دواړو درنو مېرمنو ته راجیوه هغه ویل چې کوم څه چې ووس د افغان مېرمنو په حق کې روان دي د دوه د تړون خلاف دي لبلې خو د مېرمنو وسنۍ حالت نړیوالم ګوري په دې کې نړیوال څومره ملامت دي کړو خیر سه په پایل کې د تاسو ځواب اخلو بیا به مېرمن ورډک ته ورسو
ګوري بیملی ټولنه منګه پايسته د بیملی ټولنه دی وګړي په حساب دی بل په مقابل که مسئولیت لرو به ملی مسئولیتو نشته ده نن دنیا که طالبان پا رسمیت نپیجنی پا دی معنی چه دی دی اغا ناور کرن یا دی خزو پا مقابل که یا دی خزو محدودول یا دی خزو اغا مشروع حقونه ترخبخو لانده کول دی نو زکر گوری چه اتاقی و سر بخمکار ندی انو به ملی طولن خونشی کولی چه لغنه زیتر او بودی بانده فشار روری هر دلا یا کسان چې حکومت مختبی درجه اول مسئولیت خپل هغه څوک دي چې واک په لاس کې ده قدرت په لاس کې ده هغه مسئولیت لري چې د افغان ولس خدمت وکړي افغان ولس ستونزې جوړ نه کړي بلکې ټول هغه سنتل برابر کړي کوم چې د ملت حق ده دی مسئولیت لري د افغان ولس مقابل کې نه یو بیملتونه په دوام خط کې راځي اول خد که او درجه اول مسئول حکومتون دیو مملکت دی یه حکومت چی خپل مسئولیت نشه ادا کوله یه حکومت چی خپل استونز جوری نو دنیا با صورت وای دنیا خام دوم را کوله شی چی را کده که و سر نلدی پر اسمیت نپیشنی همکاری نو سر که محدودیتو نو اجاده تزدیت رو بنده وزه که غن خوزیتر نور نشه کوله
میرمن وردک تاست رازو ور تا پختن مطرکوو چی پا وسنی وزیعت که دی افغانستان چی روانده نریوال ملامت دی کنه
وسنی وزیعت ملامت در دا بیمون مکمل پا نریوال بنا چو پا پخوانی نظام بنا چو پا هم خالق بندی نا چو پا دی چی دا نظام چی سقوط شول دا دین سقوط نشول چی دا نظام لا ورانگ شی دا دین سقوط وشو چی طالب تغییر شوی دی طالب تعهد کړی بشری حقوق ته ژمن دی د افغانستان د پرمختګ لپاره ژمن دی په دې د پخوانی نظام سقوط شو او کله چې طالب راغی متاسفانه د طالب شل کارن سیرا اصلا بدل نه و مونږ تاسو ولیدل تو هم خلک باندې محدودیتونه ډیر وځ شول مهاجرین او دویا سرحدونه یې ماته خلاص شول خلک مو مهاجر شو خزه ته محدودیتونه ډیر شو د تعلیم د برخه نه لري پاتې شول شرعي محرم تاګوراتک د نږدې فاصله سره د فرمان صادر شول او په زمن کې د حجاب مسله لکه له هغه جدي ویني ولا هغه ژمنی چې د نړیوال تکلیف چې افغانستان بیا د هلقایده او د ګورو دلته به کورونا به دلته نه وي امن پناګا به دلته نه وي د القاعده د ګورو مونږ تاسو 13 ورځ د سازمان ملل یو منشور ولیدل چې خپوري کړل چې طالب مغه طالب دی او څنګه بدل شوی نه دی او اوسم د القاعده مشر دی مشر ته بیات کړی دی دلته امن ځایونه ورته خودلې دي نو اوس نړیوال اوس پوښوي چې ولا مونږ اشتباه کړی دی
دا چې اوسنۍ حالت چې میرمنې انجونې درس ته نه پرېښودل کېږي او میرمنې په اکثره ځایو کې کار ته نه پرېښودل کېږي له بلې خوا دا نور مسایل چې مطرح شوي دا به د یوې کورنۍ بالاخره د افغانستان په راتلونکي کې څومره بد اثر وکړي په دې به وروسته خبرې کوو اوس د واټساپ له لارې څخه له موږ سره یو اوریدونکی وصل ده له کابل څخه نصیب الله اچکزای دی له خپل تخنیکي همکار څخه غوښتنه کوم چې له موږ سره وصل کړي
السلام علیکم خورجان تاسو درنو مېمو سلامونه اله چې خوشاله کړو غوډیل وایس
تاسو ته سلام وي
ډېر مننه سلامات وسې ته ګوره زبې یو شته اشاره وکم شه وسې کابل کې چې دی ارسلې چې دی پر ارسلې باندې پر ار نه باندې خپل عزت چې دی ډېر ګران دی وځنه سم کومه ما په دغه باندې وسه سن خلاصي وسې یو خورکې د چې یو انجلی د نه پوهېږم چې پر دې باندې چې د دې سر چې زوینه چې مرکی څنګه یکه نه کړ زد نشو دی پر مې باندې خپل عزتونه ګران دی چې بدنست وسته نه لې نور کوم نو چې دا زه خپل بخښنه راوځم خپل خاون په خپل میمو باندې چې بار کوي یا خپل پلا په لوري چې بار کوي یا خپل سړی په یو مو په یو خور چې بار کوي نو آیا دا به عزت خدای نه خدای دی وښنه وسته به عزت چې انجلی ته وسته به عزت د پلا د مور د خاون کې د امارت جلس کال څوارس کال د میتګر دی وراده وکاله شپږنی دی وراده او چې حساب کوي یو شکل کې کیر دوه اشکال ته ځان نسی خو ځواب چې مثلا دې ته دونه اجازه ورکړي مثلا د خپل طبيعت څوک نالي وای په جیچ وسی سړی دې ځی پیژ نه ما هغه وای چې مثلا ما ته هیڅ خو نه کې زمیر من بوزم ډاکټر ته یا زمیر من درلاس معنی وای زه بوزم دې مینو سټیاکه یو ځای بوزم وای زه خپل طبيعت لیکم لار ساج خپل لاس زه خپل میمنې چې باندې ما ته میمنې زړه نه دی تور زه په امارات روم دا ځکه کوم چې مثلا چې دې کې چې مثلا دې بل دا غټ خټ خارون دې خلاص کی بیا دې دغه پاته شان تراسي وس پونتون چې دې مثلا پونتون زب کابل کې کده توه چې په دلاس میا شې دې راغلي دې په شوز په کومو کې په ډاکټران کې تدویش پیسې د 25 شوز کومې راغلي دي چې په خانه ته واسه وساته نه ناسي هغه چې په خانه ته زوږه هغه په خانه کې ورشه د ډاکټر نه نسته زه په مارته رومای دا ځکه چې مثلا د خور کې د شوز چې مثلا د ځنم جنو سره کې خبر افغانستان د شکر دي د نه چې د بل مکس راغلي د امریکا سره غینه د چین د وسته ایران د بل مکس سره راغلي دي موږ اسلامي مملکتونه موږ پیژ نه مرو وینو هغه په پاکستان لکه مثلا چې یو رقم واخ دوبی د اماراتي ابو زبی د عربستان په دغه ځای کې د کسې نسته په ترکیه کې د کسې نسته موږ په افغانستان کې د کسې راولل په تخته چې موږ خپل خلک خپل زړه له تور دي وای چې په ځان کې ویني په ځان کې ویني او دا شی ته موږ اشاره وکړو
میرمن وردک تاسو ته راګرځو تاسو هم د نصیب الله خبرې واوریدلې دوی وایي چې موږ خپل پویګو چې مثلا میرمنې مو چیرې لاری سی او څرقه می جواب واغوندي او دا مسائل دوی ویل چې دا د امارات کار نه دی چې دوی موږ ته خپل میرمنو پاک لوي کنه چې مثلا دوی د جواب واغوندي یا د بې محرمه نه ګرځي تاسو نظر غواړئ په دې اړه
ضرور د چرن راځم په دې چې آیا اوسنی حالات کې د افغانستان زموږ خبر ضروري شی چې د حجاب دی امنیت دی اقتصاد دی څه دی اخر ول دا طالب دوه د حجاب شاینی ول دا غم د افغان انجونی پسر ګوري آیا افغان جلی چې دلته غواړي تحصیل وک خپل په محدوده خپل فامیل کوټ ون ټول دي آیا د طالب د انجونی تر دومره فرق لري چې د طالب جلی چې په عربی اماراتو کې تحصیلات کا ژوند کا ټولاتونه ورته مهیا شوې دي ول کوم څه چې طالب ماته غواړي ول خپل لوسته نه غواړي په دې چې موږ تاسو د څوای شاین خبرې مخکې ورته پیواړې ده زه خپل اقرار وکړم چې ما ټول فامیل قطر کې د مالورانې الته مکتب ته ځي کوونځي ته درس وايي پانتول کې دي د ډېر خلک دا غواړي دی
بله کارو خیل صاحب تاسو به هم د نصیب الله چکزي خبرې اوریدلې وی چې وايي د طالبان حکومت د خپل چارې پر مخ یوسي موږ پیګو چې میرمن متسوا غوندي چیرې لاړې سي چرې ولاړې سي د تاسو نظر هم غواړم
کوره جمهور سره موافقم اول خو افغانان بیناموس نه دي ځکه چې طالبان داسې معرفي کوي چې خدای نه خاصه د افغان نارینه دومره بد انسانان دي چې ټول ورځ د خلکو په جنو باندې حمله کوي او مزاحمت ورته کوي دا ولس دومره بیناموس او دومره بدبخته شو ان دا خو خپل د نارینه او د سپکاوی دی چې دوی دومره ضعیف النفس او بیچاره او بدبخته په دنیا کې معرفي کوي چې دوی له ډاره دی لپاره چې دوی به لارې کېږي او په د خلکو د ستونزو جوړې او فساد هغه کې نو ښځې د ځان نه پټ کړي چې تر څو پر نارینه کنټرول شي افغان ولس دا رقم نه دی او همدارنګه په هر کورنۍ کې په یو کورنۍ کې پلارم شته ورورم شته مورم شته مشرم شته دی هغه د خپل بچی ډیر سالمه تربیه کړې ده او په خپل پاس کې مهاجب لباس کې همیشه خوندوی او پانتون ته لګیږي
bale bale په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد شینکې کړو خیل او د خزو د حقونو فعال روهینا وردک له تاسو خنړی مننه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په مهمه موضوع مو باس وکړ قدر من دوستانو دا و نننې د مخکخه خځې خبرونه تربیه خې چاري خدای پامان
لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم
مزار ہمیشہ مینے شراب جسم لبون سنم نظر لرم.